The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مچې قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو رادیو ده نن د دوشنبه ورځ کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې 8 افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي د وایس اف امریکا دیو رادیو په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د تزمونه ز شهید
او ز نوشیروان کلندر
خره خلاص وایو په پښې وسته مهمو خبرونو سټوکو ته
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر جنسه تندرو وډل لشکری اسلام وای د باړې امن کمیټې 15 مشران یې وجلی او شپږ نور ورسره ولکه کړي او د پاکستان فوج وای چې په اول ځل یې خپل جوړ کړی شوی ډرون بوراک د لارې شمالي وزیرستان کې مشکوکه ترهګرو پټ ځایونه په نخښه کړي او سلور ترهګر یې وجلی
د سیمینه استخباراتي ادارو چرواکو وینا تر مخه پاکستانی بوراک ډرون په شمال تحصیل په افغان بارډر منګتړی سیمه کې د وسلوالو یو مرکز د شپې پر مهال په نقشه کړی ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښه تعلیم ترلاسه کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې په عاجله توګه د اصلاحاتو لپاره غږ کړی
اس ملک کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے اس ملک کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے اس ملک کو نسلوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنے کے قابل بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں
او د فرانس صدر فرانسوا اولاند وای ہے واد به د سبانه دایشت تندرو وډلې په ځد جوړ شوی نړیوال ائتلاف ملګری شي شام کې دغه تندرو وډلې په ځد هوایی بمباره کې برخه خستون کې د امریکا نه پس دا به اولنې غړې ہے واد وی چې دایش په پنه خکوي
خو ښه وست مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان فوج ویلی دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جوړ کړی شوی خپل ډرون الوتکې د لارې برید کې سلور ترهګر وجلی دي د فوج مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر ویلي دي د بوراک په نوم دغه ډرون الوتکې په شوال کې د ترهګرو د استعمال لاندې یو مرکز په نښه کړی دی خو دا وضاحت یې نه دی کړی چې وجل شوي ترهګر کوم ځای سره تعلق لري بلخوا په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې ترهګر ګرځول شوي ډلې لشکر اسلام د باړې 15 قبایلي مشرانو د وجنې او شپږو نورو تختولو ذمواري قبول کړې ده او ویلې دي د زخخیل قبیلې سره تعلق لرونکي دغه مشران یې په دې وجلي چې د حکومت مرسته یې کوله د یادونې وړ ده چې د پاکستان فوج د 1300 کالو راسې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو ډلو په ضد فوجي عملیات کوي او 13 ورځو کې دعوه کړې وه د لشکر اسلام په شمول یې ټولې تندرو ډلې کمزوري کړې دي او د باړې کډوالو واپس اعلان یې هم کړی و
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښه تعلیم ترلاسه کولو او د ترهګرۍ د مخنیولو لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې په عاجله توګه د اصلاحاتو لپاره غږ کړی د بېلابېلو مذهبي فرقو سره تعلق لرونکي عالمانو یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړای شوی پلان په مؤثره توګه عملي کولو لپاره د عالمانو سره مشوره ضروري ده نوموړي ویلي دینی مدرسې د مذهبي تعلیم یوه قیمتي ذریعه ده خو خبرداری یې ورکړې د نورو فرقو او مذهبونو پر ضد د نفرت نه ډکو ویناګانو خورولو اجازت نه ورکوي
د پاکستان مطبوعات وایي حکومت د انټرنیټ د لارې جرمونو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره د قانون مسودې ته حتمي شکل ورکړی دی نوې مجوزه قانون کې یو شپورې د جرمونو او د سزاګانو ذکر شوی دی مطبوعات وایي مجوزه قانون تر مخه د انټرنیټ د لارې چاته د ډکې ورکولو غلط الفاظو استعمالولو چاپسې ټوکې کولو یا چاته ایمیل لیږلو په سر به د 2 نه تر 3 کالو پورې قید او د لکونو روپو جرمانې لګول کیږي او حکومتي ادارې کولی شي چې د گرفتاری یا ورنٹ نه وړاندې د گرفتاری ورنٹ یا عدالتی حکم نه بغیر څوک هم گرفتار کړی شي د بشری حقوقو ډلو د پاکستان د انټرنیټ استعمالونکو یو تنظیم بولو بی په نوی قانون خپل اندېښنې خودلی او وای دوی سره پکې مشوره نه ده شوی
پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغانانو د رجستریشن عمل به د اکتوبر د میاشتې نه شروع کوي خو دا چې دوی ته به د کډوالو حیثیت نه ورکوي د سرحداتو وزارت سکرتر پیربخش جمالی ډیوه رادیو ته ویلي په ټول هیواد کې به 22 مرکزونه جوړوي او په د 1 میلیون نه زیات شمیر غیر قانوني افغانان رجستر کوي د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاہ په دې رپورٹ کې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت د راتلونکو اکتوبر د میاشتې نه په ملک کې په غیر قانوني توګه میشته افغانانو د رجستریشن عمل شروع کولو فیصله کړې ده. دا سرګندونه د پاکستان د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سکرتر پیر بخش جمالی د ډیو ریډیو سره خبرو اترو کې کړی دي.
لیکن ان کی ریکویسٹ پہ، افغان گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ، یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ ڈیلے ہوا. اب اس میں
دے وائی چی دا سیفران وزارت پہ خواست باندے وزیر اعظم نواز شریف دا غیر رجسٹرڈ افغانانو دا رجسٹریشن عمل پیل کولو منظوری ورکڑے دا، او دا رجسٹریشن دا عمل با دا سلورو نواخل ترشپگو میاشتو پوری سر ترسولی شی. دا سیفران وزارت سے کتروویل چی دا غیر قانونی افغانانو دا رجسٹریشن لپارا با ملک کے دویش مرکزون یا سینٹری جوڑی گی. دا سیفران وزارت سے کتر پہ گوتا کلا چی نوی رجسٹرڈ کی دون کی افغانانو تا با پاکستان کی دا کڈوالو درجن ورکولی کی گی.
ان کو ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے، ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ اور پاسپورٹ دینے ہیں.
دے وائی چی دا رجسٹریشن مقصد صرف غیر قانونی افغانانو تا خپل وطن تا واپس لو لپار سفری دستاویزاتو جوڑاولو کی مدد ورکول دی، او دا دے پا نتیجہ کی با افغان دولت آغا افغانانو تا پاسپورٹ او ویزی جاری کوی سوک چی دا پاکستان نا افغانستان تا واپس لغواڑی. پیرو ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلي د خیبر پختونخوا سیلګری سیمې سوات کې د امن پر ځای کېدو به سره به هلته د سیلګرو تګ یو ځل بیا زیات شي. د کلام میلې ته د وینا په وخت کې پوځي مشر د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پوځ سره د ځایي خلکو د مرستو مننه کړې. راحیل شریف ویلي د پوز پولیسو او ځایي خلکو قربانیو د ملاکند ډیویژن نه ترهګرۍ ختمه کړې.
یورپي ملکونو ته د پناه اخیستونکو یا کډوالو ورننوتو لړۍ نن د ګل په ورځ هم روانه ده. تیره اونۍ د منځني اروپایي هیوادونو لخوا رضامندۍ پس په لویه شمېر کې پناه اخیستونکي د هنګري لار استعمالوي او په هنګري کې دوی ټرینونه ته خېجول کیږي، او په آسٹریا کې ځایي ولس دوی ته په کولو سره هرکلی وایي. خو ډېر لږ کډوال آسٹریا کې پاتې کیږي او چارواکي وایي زیاتره جرمني ته روان دي.
د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاندو نن ویلي جنگي جهازونه به یې د دولت اسلامي تندرو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي هوایي بمباري کې په ممکنه توګه شاملېدو وړاندې د شام د پاسه د جهازونو هوایي څارنه شروع کوي. د فرانس جنگی جهازونه عراق کې د تونلارو پر ضد هوایی حملو کې د وړاندې نه برخه اخلي. خود دا به د امریکې نه وروسته لومړی غربي هیواد وي چې په شام کې د تونلارو پر ضد بمباریو کې برخه اخلي. فرانسوا اولاندو د دفاع وزارت ویلي چې د داعش خلاف هوایی حملو د پلان وړاندې د سبا د شام د پاسه د سارنې پروازونه شروع کړي.
د داعش دغه فیصلې په اړه باندې نور تفصیل منازه شهید په خپل رپورټ کې راکوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاندی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د فرانسې حکومت به په شام کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د سارنې الوتنې پیل کړي. د فرانسې جنگي الوتکې په عراق کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري، خو په شام کې د وسلوالو په هدف کولو لپاره به د امریکا وروستو لومړی غربي هیواد وي. ښاغلی اولاندی وویل چې هغه خپل دفاع وزارت ته ویلي په شام کې د سارنې پروازونه له سبا څخه پیل کولی شي چې دوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو پلان جوګه کړي. هغه دا خبره هم واضح کړه چې شام ته د خپل پوځونو لیږلو باندې غور نه کوي، چیرې چې حکومتي ځواکونه یاغي ډلې، القاعده سره تړلې وسلوالې ډلې او د داعش ډله د سیمې د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې متحده ایالاتو په عراق کې اګست میاشتې کال 2016 کې هوایی بریدونه پیل کړل، او یوه میاشته وروسته یې په شام کې هم شروع کړل. ائتلافي الوتکو په عراق کې تر 3000 زیات او په شام کې تر 2500 پورې هوایی عملیات کړي دي.
د تایلند پولیس وایي تیره میاشتې د بینکاک په مزار کې د بمی چودنو په تور کې یو تن نیولی دی. چارواکي وایي دغه تن په ځان د چودنې تور منلی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او د قبایلی سیمو کې د شمالي وزیرستان کې د ضربیات په نامه پوځي عملیات هم روان دي، خو نن د پاکستان پوځ ویلي دي چې په شوال سیمه کې د هغه ډرون الوتکه د لارې برید تر سره کړی دی او سلور تر هغه یې وجل دي. کم ډرون چې د پاکستان پوځ اوس په خپل باندې جوړ کړی دی. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹے نے رپورٹ راکړي.
پاکستانی چارواکی وای پړوم باندې زلې به پیلټ جاسوسو الفت کول خو وسلوارو په ځل کامیابه حمله کړې او په نتیجه کې درې مهمه او د څګې په یوه کسان وژل سوې دي. د پوزویاند اداره آی ایس پی آر مشر ډی جی آی ایس پی آر عاصم سلیم باجوال خو یو ټویټر پیغام کې ویلي سوی پاکستانی بوراک نومي ډرون په شوال سیمه کې وسلوالو په ضد روانو عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو مرکز په نقشه کړی او په نتیجه کې ودانۍ په بشپړ توګه تباه شوې او دریو کسانو ته د مړینې نقصان اړه ولای چې د وسلوالو ډیر مهم کسان شمارل کیږي. د سیمه نه استخباراتي ادارو چارواکو وینا تر مخه پاکستانی بوراک ډرون په شوال تحصیل په افغان بارډر منګتړی سیمه کې د وسلوالو یو مرکز د شپې پر مهال په نقشه کړی دی. د وژل سوي کسانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی شوی. په شوال سیمه کې پاکستانی ځواکونو د ډرون په ډوم بنای ځل په داسې حال کارولې چې تر تکشي وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات د وام لري او چارواکي وایي دغه عملیات په اخیری او فیصله کون مرحله کې داخل شوی دی. خو ته وسلوالو ای ویډلې مجلسی عسکري ویان عبد الله وزیرستاني میډیا ته ویل دي شوال د جنگي مسعود تر کمان لاندې د دوی په ولکه کښې ده او پوز دې عملیاتو پر مهال کومه پیشقدمي نه ده کړې. ویلي په شوال سیمه کښې له تېرې یوې اونۍ راسې کومه ډرون حمله نه ترسره شوې، البته د ډرون جازونو الوت لیدل کېږي، خو سیمې ته میډیا رسېدنه کېدو له امله دا نشي ویلی چې دغه داوکش څومره حقیقت ده. له تېرې څه مودې راسې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې په شمول پاکستان قبایلي سیمه کښې نږدې تر 400 نه زیاتې امریکایي ډرون حملې ترسره شوې. په دغه ډرون حملو کښې د پاکستاني طالبانو مهم مشران بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود، ولی الرحمن مسعود او مولوي نذیر په شمول د القاعده خارجیانو یایا الليبي، یاسین الکویتی، ابو قاشا او افغان طالبانو حکانی شبکی، بدرالدین حکانی او بلال زدران په شمول تر 15,000 نه زیات دلوړې او سګې پای کسان وژل سوي دي. پاکستانی چارواکي که څه هم د ډرون حملو غندنه کوي، خو ویلي چې ډرون جازونو کښې د عامو خلکو وژنه انتهایي ټیټوي. دغه امریکایي ډرون ټیکنالوژي خپلواکۍ تیری بللی او امریکا چارواکو څخه خپلو لاسونو ته د ډرون ټیکنالوژي راوړولو غوښتنه کوله. پاکستان په لومړني ځل سږ کال د مارچ میاشتې په 14 نیټه د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د ډرون ټیکنالوژي یوه تجربه کړې وه. د تجربې پر مهال د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف موجود و او دغه د ډرون تجربې ننداره یې لیدله. پاکستانی میډیا هم نیخ په نیغه د ډرون د تجربې نشریات خپرول. آی ایس پی آر لخوا ویل شوی د ډرون بې پیلټه الوت کولو سره په خپل استخباراتي معلومات جمع کوي او سل په سل خپل هدف په نقشه کوي. څېړونکي د ډرون دغه حمله یوه غټه کامیابي بولي. اخوا ته په نیمه قبایلي سیمې ایف آر ټانک مرکز جنډولې په خیسي کلي کښې نوه جوړ کړی سوی د ځینکو یو کالج کښې بمې چاودنې سوې. چارواکي وایي په کالج کښې د شپې پر مهال بمونه شخ کړی سوي وو او ودانۍ ته یې جزوي نقصان رسېدلی. پاکستانی طالبانو غورځنګ بیټنی طالبانو د ذمواري په غاړه اخیستې او ویان طوفان بیټنی میډیا ته یې ویلي په علاقه کښې اوس مهال هم په زیاته شمېره د دوی پلویان فعاله دي او د سیمې خلکو ته یې په حکومتي ایما د لشکر نه جوړولو غږ وکړی. دغه علاقه کښې د طالبانو تېر شوی مشر شاهین بیټنی په ضد حکومت کال 2009 کښې پوځي عملیات ترسره کړي وو او دغه علاقه یې د وسلوالو څخه پاکه ګرځولې ده. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، ډیره اسماعیل خان.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا راډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. تاسو د ډرون او الوتکې په اړه د تازه بریدونو ریپورت د عدنان بیټنی نه واورېدو. او اوس به بیا هم د عدنان بیټنی په غږ یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې په کې د پاکستان د پوځ لخوا جوړ کړای شوی د ډرون الوتکې په صلاحیت باندې خبرې کیږي. تفصیل یې درته په دې ریپورټ کې وړاندې کوو.
لتیری ایمیل سیسی راسی پاکستانی زواکونه لدی هیواد څخه تندروی په بشپړا ختمولو لپاره په عملیات تر سره کېدو اخته دی. د عملیاتو کې پوځي چارواکي ټانکونه توپی او جازونه کاروي او آی ایس پی آر لخوا ویل شوي په لومبني ځلې په شمال سیمه کښې ډرون ټیکنالوژي هم کارولې. ډرون ټیکنالوژي پاکستاني چارواکي و مؤثره وسله بولي. تر دې نه وړاندې دغه حملې په قبایلي سیمو کښې امریکا ترسره کولې. پاکستان پخپله چې دغه د ډرون ټیکنالوژي کامیابه تجربه او حمله کړې ده، دا به د تندروي له دې هیواد څخه ختمولو په ضد څومره مؤثره ثابته سي. په دې اړوند پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد ډیبرا رادیو ته وایي،
پاکستانی معیار مطابق دا ډېر ښه یو ویپن سیستم دی. د دې امیجري سینسرز هم شته، د دې موشن سینسرز هم شته چې شکل وي هغه سره ملاول، دغه سینسر هم شته چې کوم ګاډي یا نور څه داسې حرکت کوي هغه هم معلومولی شي. او دې کې برق مسایل پکې هم لګېدلي دي، ایر ټو سرفیس مسایل، د هوا نه پزمکې باندې مسایل.
پاکستانی چارواکو په تیر شوي وختونو کښې په ډرون حملو اندېښنې لرلې. که څه هم یې دریځ لرلو چې په دغه ډرون حملو کښې د عامو خلکو وژنه زیاته ټیټوي او وسلهوالو طالبانو ته زیات نقصان اړوي، خو د خپلواکۍ په ضد یې بللې او ډرون ټیکنالوژي له امریکا څخه پاکستان ته راوړلو غوښتنه کوله. امریکا چې په دغه ځای کښې تر نږدې تر 400 نه زیاتې ډرون حملې ترسره کړې دي او په زیاته شمېره یې د وسلهوالو مهمه کسان پکښې وژل شوي دي، آیا د پاکستان ډرون ټیکنالوژي د امریکا ډرون ټیکنالوژي په څېر توان لري؟ په دې اړوند بیا یې ورې بریګیډیر صاد وایي،
امریکایي غوندې ټیکنالوژي او د هغې چې کوم رینج دی زما په خیال هغې سره معاوضله کول چې کوم دي نو دا صحیح نه دي. هغه ډېر اډوانس ټیکنالوژي ده، هغه ډېر رینج د هغې ډېر زیات دی، د هغې چې کوم مسایل دي هغه زیات مؤثر دي او کارګر ده، د هغې بل سافټویر ټیکنالوژي ده د هغې ښه ده او پاکستان هم ښه دی، مطلب دا چې خپل کار تیستی شي.
په تېر شویو وختونو کښې په زیاته شمېره پاکستاني وګړي د ډرون جازونو ته جاسوسۍ په تور د وسلهوالو لخوا وژل شوي دي. آیا دغه پاکستانی ډرون ټیکنالوژي معلومات په خپله نه جمع کوي یا په سیمه کښې موجوده له خلکو څخه یې را اخلي؟ دغه پوښتنه مو چې بیا له ساعت صاحب څخه وکړه نو وی ویل،
نه دواړه کېدای شي. ګوره، یو خو یو چپ ټیکنالوژي ده که نه، چې یو ځای کښې ته چپ وغورځي هغه خپل سیګنل بار کوي او په هغه سیګنل باندې مسایل را شي، او بل دا ده چې هغې کښې کوم ایمجري او موشن سینسر لګېدلي دي هغې په ذریعه باندې هم ته معلومات کولی شي. دواړه دا دواړه دواړه
امریکا د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د خپلواکۍ خیال نه ساتلی او د پولې ډېر غاړې پاکستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کښې حملې ترسره کولې. آیا پاکستان به دغه ډرون ټیکنالوژي په ذریعه یوازې د خپل هدف خلک په نقشه کوي یا دې سره به حقاني شبکه چې کومه د امریکا مهمه غوښتنه ده، ایست ترکستان مومنټ یا د پولې پورې غاړې په افغانستان کښې کوم چې پاکستان اندېښنې لري، پاکستاني طالبان په کونړ او داسې خواوشه سیمو کښې خفیه ټیکانې لري حملې ترسره کوي؟ نو بریګیډیر صاد یو بیا په دې اړوند خپل دریس چې داسې راکړی،
نه زما په خیال باندې فلحال افغانستان کښې د دې استعمال پاکستان په مفادو کښې نه دی، دوی به داسې کار نه کوي چې هغه افغانستان ته ولېږي او هلته حملې وکړي. زما په خیال دا پاکستان مفاد کښې نه ده او نه پاکستان دی کښې دلچسپي لري، داسې ځکه چې دا بیا جنګ افغانستان ته پاکستاني جنګ افغانستان ته وړل دا خطرناک کار.
بیا هم پاکستان کښې په ملکي کچه او په میډیا کښې د ډرون دغه ټیکنالوژي حمله له زیاته تندي سره ستایلې کېږي. څېړونکي یو غټه کامیابي بولي او وایي چې په راتلونکي وختونو کښې به له دې هیواد څخه تندروي ختمولو لپاره دغه ډرون ټیکنالوژي یوه مؤثره وسله ثابته شي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
ډیوه ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغه غوږیست. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښه تعلیم ترلاسه کولو او د ترهګرۍ د مخنیولو لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې په عاجله توګه د اصلاحاتو لپاره غږ کړی. د بېلابېلو مذهبي فرقو سره تعلق لرونکي عالمانو یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم ویلي، د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړای شوی پلان په مؤثره توګه عملي کولو لپاره د عالمانو سره مشوره ضروري ده. په دې یو تفصیلي ریپورت الیاس خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره چې کومه کامی تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی دی په دې باندې عمل روان دی او دې لپاره ضروری ده چې په هر یو ګام باندې د متعلقه ډلو سره مشاورت وکړی شي کوم چې ډېر ضروری دی. نن د داخله چارو وزارت کې په ملک کې د مدرسو رجسټریشن اصلاحاتو او فنډنګ یا مالی مرستو په حواله سره د یو اعلی کچې غونډې مشري کولو په مهال وزیر اعظم وویل چې د پوست سر لخکر هم په دې غونډه کې موجود دی او د ده دا هم خواهش و چې علماء کرام سره دې لڑکی مشاورت اکڑے شی. دا وزیر اعظم ویناوا
اس ملک کو دہشت گردی سے پاک صاف کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہے کام کرنے کی اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کی وہاں ہم سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ.
چیمونگا ٹول پگڑا سرا ہیواد دترہ گرائی او جرمونو نا پاکاولو دا پارا کار کوو او دے لڑکے دا یو بل تاون غواڑو. وزیراعظم زیادہ تکڑا چی دا حکومت لخوا بہم دا مدرسو رجسٹریشن او اصلاحاتو کی وفاق المدارس دا برابر تاون ورکولے کی گی او ہیلائی سرگند تکڑا چی دا مدارس سو لخوا بہم تاون حاصل وی.
جو اس وقت نارتھ وزیرستان میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بڑی ایک کامیاب جنگ ہے الحمدللہ اور بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. دہشت گردوں کی کمر تقریباً ٹوٹ چکی ہے.
وزیر اعظم اوی چې په شمالی وزیرستان کې د اپریشن ډېر ښه نتیجې را روانې دي او د ترهګرو ملا ماته شوې ده. په غونډه کې د نېشنل اکشن پلان د لاندې د مدرسو رجسټریشن فنډنګ او اصلاحاتو په نقطو غور شو. په غونډه کې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان، د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف او د وفاق المدارس د ټولو ډلو نمائندگانو چې پکې مولانا محمد ظفر، ډاکټر محمد نجفی هم شامل وو ګډون کړو. د غونډې مقصد مذهبي یووالی، د فرقایزي مسلو خاتمه او د مدرسو رجسټریشن او اصلاحاتو په حواله سره د دینی مدرسو تنظیمونو مشرانو سره مشاورت کول وو. غونډې ته وویل شو چې ملکي یو سل ونوي مدرسو ته غیر ملکي فنډنګ کیږي چې پکې وسل ویخ مدرسې په پنجاب کې دي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې نه وروسته چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومه کامی تګلاره په ګډه سره جوړه کړې شوې وه، په هغې کې د تونرو او مذهبي کرک خپرولو ډلو پر ضد په ګرد هیواد کې اپریشن کولو سره سره د دینی مدرسو د رجسټریشن غږ هم شوی و. خو یو نیم کال تیرېدو نه وروسته هم د حکومت او دینی مدرسو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا عمل وړاندې نه ځي او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د نېشنل اکشن کاونټر ټیرریزم اتارټي یا نیکټا ته چې د مدرسو د رجسټریشن کومه ذمهواري ورکړې شوې ده، نو دې لړکې د یو صفا تګلارې د کمی او تر دې دمه د نیکټا د مشر نه ټاکنو او دوی ته د مالی مرستو د کمی له وجې دې کې څه پرمختګ نه لیدل کیږي او اکثر لا په پنجاب صوبه دا تورونه لګي چې دلته د مدرسو پر ضد هغه کاروایان نه کیږي کوم چې کول پکار وي. په ملک د کل رجسټرډ مدرسو څه مستند ډیټا یا شمیره خو نشته، خو د کورونو چارو وفاقي وزارت مطابق په ګرد هیواد کې کل رجسټرډ مدرسې 6000 دي او د غیر رجسټرډ مدرسو شمیره د 10000 نه تر 15000 پوریدا. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی ہے او پا دنیا کے پا نڑے کے لگیا دی دا انٹرنیٹ استعمال ڈیر زیاد شوی دی. دا انٹرنیٹ دا استعمال سرا سرا دے کے جرمونه هم راغلی دی، لکه د چا ذاتی ژوند چیړل یا چاته بدیره دی ویل یا د ریاست په خلاف باندې پدی باندې خبرې لیکل یا داسې نور کارونه چې هغه عموما د قانون په ضد باندې وي. د انټرنیټ د لارې داسې قسمه کارونه کول هغه به هم اوس په پاکستان کې پراتلونکي کې یو جرم ګڼل کیږي او د هغې لپاره د پاکستان مطبوعات دا وایي چې داسې یوش جرمونه دي چې هغه په ګوته کړی شوي دي او د هغې لپاره د قانون مسودې ته حتمي شکل ورکړی شوی دی. خو چې کوم د انټرنیټ استعمالونکو تنظیم دی بولو بی په پاکستان کې هغې په دغه قانون نیوکې کړي دي او خپلې اندېښنې پرې راڅرګندې کړي دي. د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان پرې نور تفصیل خپل رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت سایبر کرائم بل یا انټرنیټ سره تړلي جرمونو په حق لبه قانون زر اعلان کوي. دې قانون کې د سختو سزاګانو سره د درنو جرمانو تجویزونه هم ورکړل شوي دي. مطبوعات وایي چې دې قانون جوړښت په هکله پارلماني کمیټې ته د قانون حتمی تحریر ملاو شوی دی او په دې کې د قانوني ماهرینو، قانون نافذ کوونکي ادارو، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د قومي اسمبلی کمیټې بیا کتنې شامل دي. دې قانون تر مخه به هتن خلاف چې د قانون خلاف ورزی کړی وي عدالتي حکم بغیر به کاروای کولی شي او که څوک انټرنیټ باندې چا شخصي ژوند کې مداخلت کوي نو ورته به 2 کاله کید او 10 لک روپۍ جرمانه وي. قانون وایي چې د دې مطلب دا دی که چېرې څوک د انټرنیټ د لارې بل تن یاروي یا د هغې معلومات استعمالوي یا هغې خلاف فاش ژبه استعمالوي یا ورته دړکه ورکوي نو سزا به ورته کیږي. دغه شان چا ته غیر ضروری ایمیل لیږلو باندې به 3 میاشتې سزا او 10 لک روپۍ جرمانه وي. د انټرنیټ د لارې چا سره ټوکا یا دوکا ورکولو باندې به 3 کاله کید او 15 لک روپۍ جرمانه وي. یعنی که چېرې څوک یو ویب پاڼې له ذریعې کاروبار کې خلکو ته دوکه ورکوي نو دا سزا به ورته کیږي. دغه شان هغه هوټلې چې خلکو ته مفت د انټرنیټ سهولت ورکوي د انټرنیټ استعمال ټول ریکارډ به ځان سره ساتي. دې قانون تر مخه به کم عمر مجرمانو عمر د 10 کالو نه 15 کالو پورې وي. دې قانون کې نږدې 20 جرمونو باندې سزاګانې ساتل شوی دی. سایبر کرائمز بل باندې بشري حقوقو ادارو او انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کارکونکو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دوی وایي چې پاکستان کې انټرنیټ استعمال کوونکي ډېر کم دي او دغه شان قانون له وجې دوی کې به نوره هم یره زیاته شي. انټرنیټ صارفینو د پاره یو ادارې بول بی لخوا سن سلیم وایي چې په دې قانون جوړښت کې مدني ټولنو او شخصي تنظیمونو سره مکمل مشاورت نه دی شوی او حکومت وایي چې تر هغه غره ختمون ته پر دغه شان قانون ضروری دی خو د دې ټول نقصان به عام خلکو ته وي.
انټرنیټ پاکستان میں 18 کروڑ عوام کے اندر اونلی 20% لوگوں کے پاس ہے. بڑی ہی لوز لینگویج کے اندر یہ بل بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ 8-8 سال کی سزا دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے
دوی وی چې دلته یوازې 40% آبادی سره د انټرنیټ سہولت دے او پاکستان کے خلق اس هم د انټرنیټ په استعمال پورا نه دی پوها نو داسې قانون له وجې به عام خلکو کې یره نور هم زیاته شي. د نه وړاندې چې د ترخګرې پر ضد کله پوځي عدالتونه جوړېدل نو ا وخت هم ځینې سیاسي ګوندونو دا یره سرګندې کړې وې چې دا به سیاسي انتقام د پر استعمالیږي او موجوده وخت کې حکومت مخالف ګوندونو تنانو د قومي احتساب ادارې لخوا گرفتارونه پس د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي وو چې اوس سیاسي انتقام احتساب په نوم د مخالفینو نیولو کې بدل شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منو رتون کو دادا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا د ایران سرحدی زواکونو د پاکستان سرحدی سیمه تفتان سره نږدې اته کسه قاچاقبر وجلی دی. حمید سمسور نبه نور تفصیل اورو.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ څخه د لویدیس په لور د 200 کیلومتر په واټن باندې وسره دی پوله تپتان ته نږدې رامنځته سواله. د ضلع چاغی نظامی چارواکو د دغه پیښې پخلای کوي او وی چې د ایرانی چارواکو له لوري پر سره دی پوله باندې دوی عملیات وکړل چې پترس کې و تپتان ته نږدې اته قاچاقبر ووژل سو. د چاغی نظامی چارواکی وی چې په وژل سو کې 15 پاکستانیان دي، درې بیا د ایران اوسیدونکي دي. د دوی له خولې چې پر سره دی پوله باندې دغه پیشه د یو اویا او د دوه اویا د څلو ترمنځ رامنځته سواله. تپتان و یو لور ته له افغانستان سره او بل لور ته بیا له ایران او له پاکستان سره سره دی پوله ده. پر دغه سره دی پوله باندې د مخادره موادو یو شمیر قاچاق تر سره کوي. د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او د جنایاتو د مخنیوي اداره وی چې په افغانستان کې اوس هم 90% کوکنار تولید کوي چې د دغه کوکنارو زیاته کرونده په هلمند کې کوي. هلمند له چاغی او له تپتان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او د جنایاتو د مخنیوي اداره وی چې د افغانستان د مخادره موادو 80% برخه د پاکستان او د ایران لاري د نړۍ یو شمیر حیوادونو د امریکا، اروپا، د منځنی ختیځ او عرب حیوادو ته د کاچاق لاري انتقال کوي. ایران پر سره دی پوله باندې د مخادره موادو د مخنیوي لپاره له افغانستان او له پاکستان سره په پوله باندې 1.5 فوټه جګ دیوال پراغه باندې ازغن تار هم اچولی دی، دوی زای پا زای بندی، کمره هم لگولی دی، چی ده مخادره موادو مخنیوی وکی، ده ملگرو ملتونو ده مخادره موادو او ده جنایاتو ده مخنیوی اداره ویایی، چی مخادره مواد کچاکبر ده پشو للارو، ده سمندر للاری، او ده هوایی جازونو للاری، ده نره گوٹ گوٹ ته انتقال کوی، چی لسوا بایا هر کال یو شمیر زوانان پا دوغو نشه موادو بندی اخته کجی، د ملګرو ملتونو د مخادره موادو د مخنیوي اداره ویایي چې زیاتره په غریب ایوادو کې زیات شمیر ځوانان په دغو نشو باندې اخته کېږي، چیرې چې قانون کمزوری وي او د بډو رشوتونو له لوري دغه مخادره مواد ډیر په اسانۍ باندې له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاقبر رسوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلام شیخ صدر منور دن کو نن د دوشنبه ورځ کال 2015 د سپتمبر د میاشتې وهمه نیټه دا وخت په پاکستان کې د شپې اتنې می افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 19 بجې دي. تاسو ته په دې خبرونه کې زه منزه شهید
او زه نوشیروان کلندر
یو ځل بیا خره خلاص وایو پکښې اوس د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر جنسه تندره وډله لشکر اسلام وای د باړې امن کمیټې 15 مشران یې وجلی او شپږ نور ورسره ولکه کی دي، او د پاکستان فوج وای چې په اول ځل یې خپل جوړ کړی شوی ډرون بوراک د لارې شمالي وزیرستان کې مشکوک ترهګرو پټ ځایونه په نښه کړي او څلور ترهګر یې وجلی.
د سیمینا استخباراتی ادارو چرواکو وینا در مخه پاکستانی بوراک ڈرون په شوال تحصیل په افغان بارډر منګتړی سیمه کې د وسلوالو یو مرکز د شپې پر مهال په نقشه کړی ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښه تعلیم ترلاسه کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې په عاجله توګه د اصلاحاتو لپاره غږ کړی.
اس ملک کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے، اس ملک کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے، اس ملک کو نسلوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنے کے قابل بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں.
او د فرانس صدر فرانسوا اولاند وای هیواد به د سبانه د دایښ تندره وډلې پزت جوړ شوی نړیوال ائتلاف ملګری شي. شام کې دغه تندره وډلې پزت هوایی بمباره کې پرخه خستون کې د امریکا نه پس به د اولنی غړې هیواد وي چې دایښ په پنخ کوي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز.
د پاکستان فوج ویلی دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جوړ کړی شوی خپل ډرون الوتکې د لارې برید کې څلور ترهګر وجلی دي. د فوج مطبوعاتو ادارې ISPR ویلی دي د بوراک په نوم دغه ډرون الوتکې په شوال کې د ترهګرو د استعمال لاندې یو مرکز په نښه کړی دی. بل خوا په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې ترهګر ګرځول شوی ډلې لشکر اسلام د باړې 15 قبایلي مشرانو وجنې او د شپږو نورو تختولو ذمواري قبوله کړې ده. د دې سره ویلی دي د زخخیل قبیلې سره تعلق لرونکي دغه مشران یې په دې وجه وجلی چې د حکومت مرسته یې کوله.
او بل خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښه تعلیم ترلاسه کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې په عاجله توګه د اصلاحاتو لپاره غږ کړی. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره تعلق لرونکي عالمانو یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړای شوی پلان په مؤثره توګه عملي کولو لپاره د عالمانو سره مشوره ضروري ده. نوموړي ویلي دینی مدرسې د مذهبي تعلیم یوه قیمتي ذریعه ده، خو خبرداری ورکړي د نورو فرقو او مذهبونو پر ضد د نفرت نه ډکو ویناګانو خوره کولو اجازت نه ورکوي.
د پاکستان مطبوعات وایي حکومت د انټرنیټ د لارې جرمونو یا سایبر کرائم مخنیوي لپاره د قانون مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی. نوې مجوزه قانون کې یو شپوره د جرمونو او د دې د سزاګانو ذکر شوی دی.
چارواکي وایي پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغانانو د رجستریشن عمل په بعد اکتوبر د میاشتې نه شروع کوي، خو دا چې دوی ته به د کډوالو حیثیت نه ورکوي. د سرحداتو وزارت سکرتر پیربخش جمالی ډیوه ریډیو ته ویلي په ټول هیواد کې به 22 مرکزونه جوړولی شي چې د 1 میلیون نه زیات شمیر غیر قانوني افغانان رجستر کړي او د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلی د خیبر پختونخوا سیلګری سیمه سواد کې د امن پر ځای کېدو سره به هلته د سیلګرو تګ یو ځل بیا زیات شي. د کلام میلې ته د وینا په وخت کې پوځي مشر د ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې د پاوز سره د ځایي خلکو د مرستې مننه کړې.
او د امریکا صدر بارک اوباما هم په متحده ایالاتونو کې د مزدورانو ورځ یا لیبر ډے نمانځي او نن یې د ګل په ورځ د مرکزی حکومت درې لکه کنټریکټر ملازمانو لپاره په کال کې د وو د بیماری چوټیانو اعلان کړی دی او وایي دغه ملازمانو ته به د دغه چوټیانو پیسې هم ورکوي. اوباما زیاته کړې دا به د کال 2019 نه نافذ العمل وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس هم مونږ سره بهروز خان زموږ همکار په استودیو کې دی. هغه ته بخیر اغلاس وایو. خیر اغلاس او هغه به مونږ ته اوس وړاندې کی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
ډیره مننه منزه شهید او غران اوریدونکو. نیویارک ټایمز کې خو دا تاسو خبرونه کوم اوریدل په یورپ ته چې دا کوم د پنا په نیت باندې کوم خلک تللی دی په لکونو خلک په خصوصي توګه په کوم مسلمانان ډیر دي او بیا د عرب نه د شام نه چې کوم خلک دي یو کم 50% او د دغه خلکو یو کم 50% چې کوم دي دا د شام نه تللی دي یعنی دا د عرب خاورو نه تللی دي او دا نور بیا د نور نړۍ او د نور ملکونو نه دي. خودي دغه چې کوم دا دومره په ګڼ شمیر کې دا یورپ ته دا خلق تلی دی و روان دی نو دی الته کې د یورپ د ملکونو د پاره هم نوی چیلنجز او نوی ستونزې رامنځته کړي دي. په خصوصي توګه باندې جرمني، فرانس او برتانیا چې دا دغه خطې مهم ملکونه دي، هیوادونه دي، هغه اوس سوچ کوي، فکر کوي چې دغه خلکو سره څنګه دغه دومره ډیر په لکونو خلک چې راځي. دې کال کې د یونیسیار چې کومه د ماجرینو دپاره یو اداره ده نو هغه وایي چې دې کال کې صرف په دې تیر سو میاشتې د اته میاشتې شوي دي د دې کې تر اوسه پورې د 3,00,000 نه زیات خلک دوی رجسټر کړی دی چې دا د دغه هیوادونو ته تللی دی. خو د دې په ویشلو باندې هم د دغه یورپین یونین چې دی یا دغه اتحاد چې دی په دوی کې په دغه خبره باندې متفق شوي نه دي چې دا دومره په لکونو خلک چې راغلی دی یا نور را روان دي نو دا به څنګه په مساوي طریقه په دغه ملکونو کې وویشل شي. فرانس ویلی دی چې فرانس تیار دی او ځکه چې پناه ورکول دا د فرانس د وجود او د روح برخه ده. د فرانس انکار نشي کولی چې د خلکو ته ګنې پناه ورنه کړي. دغه شانتي د برتانیا په د چې کوم وزیر اعظم دی د هغه چې کوم وینا ده هغه هم وایي چې تیار دی برتانیا 15,000 د شام خلک راوړي خپل وطن ته او پناه ته ورکي. خوای دا به د یورپ ته د دغه غټو خارونو نه نه دا به د یا خو د لبنان او یا د اردن د هغه کیمپونو نه چې چرته دغه حکومتونو د دغه بیکوره خلکو د کډوالو لپاره لګولی دي دا به د هغه ځین راوړي. جرمني ویلی دي چې دې کال به د 3,00,000 پورې خلک دې په خپل ملک وته پناه ورکي او د دې دپاره ډېرې پیسې هم په دغه لپاره د دغې خلکو د ساتنې لپاره او د دې د په دې باندې چې بیا کوم مصرف کیږي د هغې دپاره پیسې هم ټاکلې دي. دغه شانتې د پیسو یوه برخه دغه چې کومه ده یو کې یا برتانیا هغې هم تقریبا د 100,000 وبخي د 100,000,000 پاونډونه هغه هم دغې ژمنه کړې ده څه خو یې ورکړي دي او څه ورته نورې هم اعلان کړي دي. دغه شانتې د فرانس لخوا هم خو مسله چې راپورته شوې ده هغه د هنګري چې کوم یو نیشنلیسټ مشر دی هغه وایي چې د دې ملک نه دی تیار او په دغه باندې د هنګری چې کوم رویه ده نو د نورو یورپین ملکونو هم په هغې باندې او دغه شانتې د بشري حقوقو سره سره د ملګرو ملتونو لخوا هم په دغه رویه باندې نیوکې دي. خو دا خلک د ترکی د لارې وایي چې زی زیاتره چې کوم دی په اټلی او بیا دغه شانتې یونان چې هلته کې هم خپل اقتصادي ستونزې لري په دې باندې هم ډیر بوج پرېوتی دی. د دوی ستونزه هم د رامنځته شوې رامخته شوې ده. او بیا چې اوس د دغه خلکو د دغه دپاره نو په د نورو مطبوعاتو کې په عربي ملکونو باندې هم ډېرې سختې نیوکې دي چې یو عربي هیواد هم چې کوم مالداره هیوادونه لري د تیلو د پیسو نه مالداري لري هغې کې یو ملک هم دغه خپل عربو ته یا دغه مسلمانانو ته د پناه ورکولو دپاره یعنی زیرو دیو ته لفظ استعمال کړی دی چې زیرو ریفیوجیز یو پناه ګزین هم دی نه دی تر اوسه اخیستې. او د یونان په خصوصا د یونان په اړه باندې او د سپین هم سپین اټلی یونان دوی او دغه لارې استعمالیږي زیاتره نو د دوی هم غوښتنې رامنځته شوي دي چې څنګه وکړی شي په پوره امنه طریقه سره د دغه خلکو دغه خلک ځای په ځای کړی شي او دا دغلته څه ستونزې هم رامنځته نه کړي. دغه ما غوښتل چې تاسو سره زه شریک کړم. مننه.
هم تاسو ته به د پیر ولایت شا یو ریپورت وړاندې کوو چې په دې اړه دی چې پاکستانی چارواکي ویلي په هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغانانو د رجستریشن عمل به د اکتوبر د میاشتې نه شروع کوي خو دوی ته به د کډوالو حیثیت نه ورکوي. د سرحداتو وزارت څخه پیر بخش جمالی ډیوه ریډیو ته ویلي په ټول هیواد کې به صرف 22 مرکزونه جوړوي چې د 1 میلیون نه زیات شمیر غیر قانوني افغانان رجستر کوي. تاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان حکومت د راتلونکي اکتوبر د میاشتې نه په ملک کې په غیر قانوني توګه میشته افغانانو د رجستریشن عمل شروع کولو فیصله کړې ده. خو ورسره حکومت دا هم په ډاګه کړې ده چې نوي رجسټرډ کیدونکي افغانانو ته به د کډوالو درجه نه ورکول کیږي. دا څرګندونه د پاکستان د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سکرتر پیر بخش جمالی د ډیوه ریډیو سره خبرو اترو کې کړې دي. د ده وینا وه چې د غیر قانوني افغانانو د رجستریشن عمل به د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د والو ادارې ترمنځ سفریکی مذاکراتو د لاندې کول شي. د کوم تر مخه چې پاکستان کې میشته د لکونو په شمیره کې افغانانو د رجسټرډ کولو فیصله شوې ده.
لیکن ان کی ریکویسٹ پہ افغان گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ ڈیلے ہوا. اب اس میں بائی دی اینڈ آف اکتوبر تک ہم چلے گئے ہیں یا مڈل آف اکتوبر تک یہ شروع ہو جائے گا.
دے وائی چی دا سیفران وزارت پہ خواست باندے وزیر اعظم نواز شریف دا غیر رجسٹرڈ افغانانو دا رجسٹریشن عمل پیل کولو منظوری ورکڑے دا. او دا رجسٹریشن دا عمل بہ دا سلورو نواخل تر شپگو میاشتو پوری سر ترسولی شی. دا سیفران وزارت سے قطر ویل چی دا غیر قانونی افغانانو د رجسٹریشن لپاره به ملک کې 22 مرکزونه یا سینټرې جوړیږي چې پکې به تر لسو پورې سینټرې په خیبر پختونخوا او 2 مرکزونه به په سند ایالت کې جوړول شي. او په هر یو مرکز باندې به د سیفرون وزارت او د نادرا د چارواکو نه علاوه د افغان حکومت لخوا نامزد کړی شوی 2 افغان چارواکي هم تعینات کول شي. څوک چې به د غیر قانوني افغانانو د رجسٹریشن په عمل کې د پاکستانی چارواکو سره همکاري کوي. نوموړي وویل چې د رجسٹریشن دغه عمل به د 13 میاشتې 15 نیټې نه شروع کېده خو د افغان حکومت په خواست باندې دا عمل د لږې مودې پورې ځنډولی شوی دی. او زیاتره امکانات دا دي چې د غیر قانوني افغانانو د رجسټریشن عمل به د راتلونکي اکتوبر د میاشتې نه شروع کړي شي. د سیفرون وزارت سکرتر په ګوته کړه چې نوي رجسټرډ کیدونکي افغانانو ته په پاکستان کې د کډوالو درجه نه ورکول کیږي.
ان کو ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے, ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ دینے ہیں. ان کو اس طرح سے رجسٹر نہیں کرنا جس طرح سے ہم نے پہلے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے.
دی وای چې د رجستریشن مقصد صرف غیر قانوني افغانانو ته خپل وطن ته واپس لول لپاره سفری دستاویزات جوړولو کې مدد ورکول دي، او د دې په نتیجه کې به افغان دولت هغه افغانانو ته پاسپورت او ویزه جاری کوي څوک چې د پاکستان نه افغانستان ته واپس لغواړي، او نوې رجستریډ کیدونکو افغانانو ته به د هغه افغان کډوالو درجه نه ورکول کیږي کوم چې د مخکې نه رجستریډ دي. پیر بخش جمالی اویل چې پاکستان کې مش د غیر قانوني افغانانو شمیره دا وخت د لسو لکو نه زیاته ده، او یو آر کارډ یا د کډوالو درجه لرونکو افغانانو شمیره تقریبا 14 لکه ده. کار دی وی چې رجسټرډ افغان کډوالو ته پاکستان کې د قانوني تحفظ ترڅنګ د رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې ستنېدو باندې د ملګرو ملتونو لخوا د نقد رقم نه علاوه یو شمیر سهولیات حاصل دي. د پاکستان د حکومت لخوا دغه رجسټرډ کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونو میاد د روان کال دسمبر میاشتې په اخرنۍ نیټه ختمیږي، او 13 میاشت کابل کې د پاکستان افغانستان او کډوالو ادارې سفری کې مذاکره کراتو کې افغان دولت د پاکستان حکومت نه افغان کډوالو ته د نورو 2 کالو پورې په ملک کې د پاتې کېدو اجازت ورکولو خواست کړی دی. د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی 60 نکاتي ملي تګلاره کې یوه نقطه په ملک کې میشته افغانانو د رجستریشن په حق له حکمتي عملي جوړولو، او په تیرو ورځو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پاکستان کې افغان کډوالو د پاتې کېدو میاد غځولو د ممکنه حکومتي فیصلې سخت مخالفت کړی و. پیرو ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو باور کوي.
ڈیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګران اوردونکو تاسو وایي سم امریکا ډیو رادیو ته غوږی. د افغانستان د صدر اشرف غنی ویان ویلی دی چې دی یو غونډه کړی راو د دغه غونډې د حال نه پاکستان خبر کړی دی چې د پاکستان په خوره باندې د طالبانو ډلې موجود دي یا وسلواله ډلې موجود دي، هغه په افغانستان کې ګډوډي پیدا کوي. خو د پاکستان لخوا هم افغانستان ته دغه اندېښنې ور وړاندې شوی دي، او جنرال راحیل شریف په مشارکې چې کومه غونډه شوې ده افغانستان ته ویلي دي چې د هغې په خوره باندې هم داسې خلک شته چې هغه په پاکستان کې ګډوډ پیدا کوي. د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیر په نور تفصیل خپل رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې په تیر ورځو کې افغانستان د پاکستان څخه د حقانی نیټورک په شمول د نورو تراګرو ډلو په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده، د پاکستان سرلشکر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه قوتونه خنډ دي. د پاکستان د 50مې دفاعي ورځې د لمانځلو په مهال د لوړ پوړي دستورې سره د وینا په وخت سرلشکر جنرال راحیل شریف وویل چې افغانستان سره یې تاریخي او د وینې رشته ده، او دا چې د افغانستان پر خرابېدونکو حالاتو اندېښمن دي.
ہم نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بھرپور اور مخلصانہ کوششیں کی ہیں.
مش با افغانستان کے دا امن لپاره بھرپور او مخلصانہ کوششوں نہ کړی دي. خو څه امن دشمن قوتونه از مش دغه هڅو ته زیان رسولو کې بوخت دي. خو دی بکلا هم خپل په مقصدونو کې کامیاب نسیم. جنرال راحیل شریف افغان مشرانو ته دغه پیغام په داسې حال کې ورکړی دي چې 13 ورځ افغانستان صدارتي محل څخه جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دي چې د قومي سلامتیا او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په محل د دې څخه یو ځل بیا د حقانی شبکې او د نورو تندرو په ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې ده. اوس د څېړونکو وینا ده چې د سرلشکر دغه بیان د افغانستان لپاره یو ځل بیا پیغام دی چې پاکستان د افغانستان ته امن هیله مند دی. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
او دې سره حالات نور خرابېږي. نو کوم دریم قوت خصوصا هند او عمومي طور کو نور داسې ملکونه یې چې هغه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د امن کومه تکل دی هغه ورانوي، یا د دوی په منځ کې تعلقات خرابوي نو هغه به موږ دې ته نه پرېږدو او هغوی به په خپلو ارادو کې ناکامه کېږي. نو ضروري خبره چې د دغې امن تعلق افغانستان سره دی او افغانستان کې چې امن راشي نو دلته به امن ډېر راشي.
څرګنده دي چې افغانستان تور لګوي چې د ملا عمر د مرکز سیوا کېدونکي بریدونو کې برید کوونکي په پاکستان کې پټ ځایونه لري چې په ضدیه څه قسمه قانونه نه دي پورته کړل سوي. خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د زربیاس فوجي عملیات د شاه او د بد طالبانو د سفر بغیر د ټولو په ضد روان دي. جنرال راحیل شریف خپل په وینا کې دا هم ویلي دي چې د تراګرو مرستیالان، سهولتکاران او مالي مرسته کوونکي ټوله به خپل انجام ته رسوي. دوی خپل په دغه وینا کې هند ته هم یوازې پیغام ورکړو او ویې ویل
آج بھی ہماری مسلح فوج کسی بھی قسم کی بیرونی جاریت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے.
نن ہم مش فوجنا د سب بہرنی جاہریت د مقابلے بھرپور صلاحیت لریم. دشمن کا چری سا وقت ہم پلوی یکشنے کچھ جاہریت کوشش وکڑو نو دی تبا ناقابل برداشت قیمت ادا کول وی کہ غیر روایتی وی او کہ غیر روایتی. د فوج د مشر دغه بیان په داسې اهم موقع مخې ته راغلی دی چې د تیرې مودې راهیسې د هند سره هم د پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د هند له اړخه د واړو یا د لوی جنګونو هم خبرې کېږي. خو د څېړونکو وینا ده چې د سرلشکر دغه پیغام نه یوازې هند ته د جنګ په صورت کې د زیان پیغام دی بلکې د افغانستان سره به هم چې په دې خبره اوس پوه ښکاري چې د تورونو څخه څه نتیجې مخې ته نشي راتلی دا اړیکې لارې به یو ځل بیا پرانیستل سي. ولې چې د افغان د امن معاملې هوارې یوازې د دواړو هیوادونو پښه اړیکو او ګډو هڅو کې پټه ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیست د واشنگتن ډی سی نه. په پیښور د پښتونخوا خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې چارواکي داسې وایي چې د اوبو کچه راټیټه شوې ده او په راتلونکي لسو نه تر پنځلسو نورو کلونو کې به نوره هم د اوبو کچه راټیټه شي. اسلام الدین ساجد په دې به موږ ته یو رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا ستر خار پیښور کې د آبادی زیاتېدلو او د اوبو زیات او بې ځای استعمالېدلو له کبله ماهرین دا ویرې څرګندوي چې را روانو پنځلس شل کالو کې به د خار دننه او غیر چاپېره سیمو کې جوړې ټیوبویلو کې اوبه وچېدلی شي او د دغه له کبله به ولس د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. د پیښور د صفایي او د اوبو ورکولو محکمې یا ډبلیو اس اس پی مشر انجینیر محمد نعیم وایي چې د خار دننه اوبه ډېر په تېزۍ سره لاندې اړخ ته روانې دي، کوم چې د خطر خبره ده.
مغربي تبادی لکه اعتباد منګوالو ټاون والو نو پدې کې دا زمکه لاندې وبوچې دي. دا تقریبا 500 شپږ سو فوټ حقته لاړل، دا ټولې په حقته باندې روان دي او دا ډېر هغه دي چې تقریبا 15 فوټ نه والو لس فوټ پورې دا په هر درې کال څو کال بعد دا وبخته زی. نو دې کې خطردار روانه ده. چیرې بیا ویا دا وب موږ بر راخېجول نشو یا که فرد کرا خېجو نو ابر دې بادي د پاره او دا ډېر زر کې دوه لري راتلونکي 15 شلو کالو کې دا مشکلات به داسې راشي چې بیا به د قابونه بار شي.
د ماهرینو دی وینا د خار په اوسې دونکو کې هم ډېره ویره خوره کړې ده او د خار یو وګړې شاه رضا بچا وای چې دا خبره خود دوی لپاره ډېره د یری وړ ده.
او ډېره خطرناک خبره ده چې موږ داسې خبرو نورو چې موږ سره به د سکول وبوم نه وي، خدای دې چې هغه معیاري اوم نه وي. نو په دې کې پکار دی چې یو میډیا خپل کردار ادا کړي، په دې کې پکار دی چې ټول متعلقه ادارې خپل کردار ادا کړي، حکومتونه پکې خپل کردار ادا کړي او په نړیواله سطح باندې پکار دی چې کوم په چار پیچل کې چې کوم تبدیلی را روانې پکار دی چې په هغه باندې ډېر یو جامع پروګرامونه جوړ شي. بعضې خبرې موږ داسې واخلو چې هغه موږ وایو چې شل کاله پس به خدای خبر څوک جمدي او څوک بمړي. خدا زمونږ د را روان نسل د را روان کول د پاره ډېر یو اهمه خبره ده او په کار دي چې ډېر پاره ډېر کوټلې ګامونه پورته شي.
د پیښور خار آبادی لس پنځلس کاله وړاندې شل لکه خواوشا خودلې کېدله او د راپورونو تر مخه اوس دغه آبادی سلويخ لکونه هم زیات شوې ده او دغه وجه ده چې په خار کې د اوبو استعمال زیات شوې دي. انجینیر محمد نعیم وایي چې دوی اوس دا پلان جوړ کړی دی چې خار ته د سیندونو نه د سکو اوبو راوستلو بندوبست وکړي.
شارټم کې دې کال ان شاء الله حکومت منظوري مت راکړه ده. ای ډبلیو اس پی په هغه باندې چې موږ جبه ډیم یو ډیم دی د دې کارخانو مارکیټ نه بره چې کوم تختبه خور دی په دې باندې 15 کیلومتر بره هغه جبه ډیم موږ یا دې بارنیم دا سره یا په خپل پیسو باندې حکومت دا جوړور غوړي چې دا غینه به حیات آباد شو، ریګي شو، ټاون شو. دې ته به تقریبا 30 یا 33 ټیبلو ته اوس پارام باندې سپا او بو په ګریویټي بغیر د بجلی نه ملاو شي. دا موږ اولنې هغه به یو ورسره خو کې باړه ډیم جوړي دا غینه به په ګریویټي وپرا شي او ان د لانګ ټرم
یا د ورسک نه یا د مونډنه پیښور ته وګوره وستل ډیر زیات ضروری وي چې د پیښور ضرورت ته ټول خار پوره شي.
د پیښور پر رنګي د خیبر پښتونخوا سویلي سیمو کې د وړاندې نه د اوبو کمی دی او دغلته هم اوبه ډیرې لاندې تللی دي. ماهرین وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو پر رنګي پاکستان کې هم موسمي بدلونونو اثرات روان دي او په غرونو پراته واورې ایمالونه هم تیزی سره ولې کیږي چې له امله یې دې کال سیلابونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې ډیر نقصان کړی دی. او کچری دا سلسله هم دارنګ روان وي او دغه ایمالونه ولې کیږي نو نه یوازې به سیلابونو خطر وي بلکې را روان وخت کې به په سیندونو او خړونو کې اوبو میدو اڑخت لاڑی شی. دخبل همکار هاشم علی سرا اسلام الدین ساجد وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی پی خبر.
دایو سو ساس کی دروغ جون د پارا سمر قیمتی دی.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
دا خوزن وہم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوئی کا ورشا ورشا آلات کابو کی کا
پختور ڈراما ورے دا جون نار
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی او اوس هم وړاندې کوو یو اداریات چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي.
په تیرو لسو کالو کې د خونړي توندلاریتوب په توندی سره خورېدل یو خطرناک صورتحال جوړ شوی دی. د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو دپاره د امریکې نائب خارجه وزیرې سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې دنیا د دې جاهلانه عدم برداشت او ظلم خلاف راپاسېدلې ده ځکه چې دې سیز انساني اقدار او سیاسي او اقتصادي ترقۍ ته لویه خطره پیښه کړې ده. اگر که موږ د خونړي توندلاریتوب په موجوده شکل کې د مقابلې عمل جاري ساتلی دی خو موږ له ځانونه لازمن په دې خبره پویول پکار دي چې ترهګر ګوندونه د فوزي عملیاتو د ناکامۍ جواب په نوو نوو نامو د بیا راغونډېدو په ذریعه ورکوي. په دې سبب په راتلونکي وختونو کې د دوی د خپو غزولو د عمل د رئیسارولو دپاره موږ له خپلې فوزي او د قانون نافذ کوونکي او د مخبری ادارې مضبوطول پکار دي. په نورو الفاظو کې د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي دپاره احتیاطي اقدامات هم ډیر ضروری دي. دې مقصد له موږ باید چې په هغو افکارو او خیالاتو ځانونه پوه کړو په کومو چې توندلاري ګوندونه خلک ځان ته راماتي. د ماهرانو وینا ده چې په دې افکارو او خیالاتو کې د عملی عدم تحفظ یا د یو تن خپل ځان یا خاندان له د تحفظ د نه ورکېدو صلاحیت هم شامل کېدی شي. خو که د خلکو انتهایی بنیادی اجتونه پوره کیږي هم بیا هم اولسی او سیاسی بیغوری د خلکو د اعلی سطح اجتونه تالا ترغه کولی شي. حقیقی او خیالی سیاسی پریشانه هم داسې اهم عوامل دي چې افراد خونړي توندلاري تنظیمونو سره په شاملېدو مجبوری. هر کله چې خونړي توندلاري خلک د اجتمندو خلکو په قسمه قسم مشکلاتو او تکلیفونو ټینګ نظر ساتي چې تحفظ دپاره د خلکو حقیقي فوري اجتونه او د طاقت اختیار او تشخص خیالي خواهشات هم پکې شامل دي، په داسې صورت کې د دې د خورېدو د مخنیوي دپاره د اولسي معاشرې په ګډه کردار ضروری دی. په دې سبب نائب خارجه وزیره سیوال زیاتی موږ له د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره خپل دریز فراخه جاري ساتل پکار دي چې احتیاطي اقدامات دې پکې په زیات زور سره شامل وي کوم چې د افرادو او معاشرو د خونړي توندلاریتوب نه تحفظ کوي. د دې بیان کړی شوو خبرو مطلب دا هم اخیستی کېدی شي چې د بشري حقونو د تحفظ په کار کې د حکومتونو ډاډګیرنه په کار ده، یعنی حکومتونو نه بدرهه کسانو ته اجازت ورکول او د مذهبي ازادۍ خاطر کول په کار دي. پدې د بیغوره ساتلې کېدو حقیقتونه او تصورات کمیده شي او معاشری د خپل आवाज اوریدو حفاظتی ځواکونو له د تربیت ورکولو چې د اعلی شخصیتو په ځای به د خپل عام خلکو حفاظت کوي او په ځیرکتیا سره د تیار کړې شو تعلیمی پروګرامونو په ذریعه ظلموله د روزګارونو په پیدا کولو کې به د اولسی معاشره ډاډګیر نه کوي. باپاری مت سره به د اقتصادي موقعو د زیاتولو دپاره ملګرتیا کوي او د خونړي توندلاریتوب د پروپیګنډې د مقابلې دپاره به مذهبي مشران خپلو لاسو کې ټینګ ساتي. په ډیرو ملکونو کې خارجي امداد د خونړي توندلاریتوب په مخنیوي کې ډیر اهم کردار ادا کوي. په دې لړ کې د بین الاقوامي او سیمه ییزو مالي ادارو او یقینا چې د ذاتي مت کارونه د ستاینې وړ دي، د همدا قسمه عالمی کوششونو او الو زلو په برکت نړیوال ګوند د خونړي توندلاریتوب خچټک مقابله کولی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.